دي او د خپل نظر خپل نتایج د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکی او په اخر کې ماخذونه دا یغه عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کوم ماخذونو باندې اعتماد کړي شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خود ماخذونو لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او مندلای اورتوای ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ کور کوي هغه خپل دغه سافټویرونه چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دي درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه بل دي وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینی ژورنالونه چې هغه تاسو د خپل څرګندلي کولې د خبرونو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې د ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول د ژورنالي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا د مو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو د څرګندلیکونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپیږي او اما په ډیرو متبرو ژورنال
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی.
د یوازې د خلاصې ابستراکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او زیات باید نه وي خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو خو که چیرې دا محدود وته کې بیا اداقل اغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود قوله چې زرګونه مخه زمایم مرتبه نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ریټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمود لارښود ټاکي او دغه لارښود څوکات کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نوی هغه اوتومات ډول باندې مسترد وي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال سړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار ته اصلا د کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي سړنم د تړې دا پروپوزل هم د لیکلای دا او د سړنم میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم سلارم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د سړنم کې مرسته کړی ده دا معمولا د ګروپ غړي دي سړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې سړنۍ چې څو پاتونو ترمنځ کې څو سړنیز مرکزو ترمنځ بیا په غوږ کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه الته ورسره وکړي لکه او هغه ورستي نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وای هغه نو تقریبا همیشه یا د سړنیز پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د سړنې او د چړون کې د کار د تر سترګو لاندې تر سوي د تایید کړی به باندې هغه خاطی د چې د چاپ د لپاره مخکې لدی چاپ ته ولاړ شي یا د اقل جورنال ته ولاړ شي د لپاره خاطی د تر سترګو تر کړی د بیا هغه سینیئر اوتور وای نو هغه لومړی او اخر مهمه دی په دامن کې چې څوک دی دا 15% کې دا شاند 15% برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي استرا چې ورته کاري مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکي د تیرنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر تیرونکو یا په بل استلا شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګور چې دې سړی څه کړی دي څومره کار یې چیرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یې د ته کار ورکول لغه نه پوښتنه کې ضرورې دي سړی کار څنګه وو. خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هیڅ رئیس نه لري نو څېړونکي د پاره د ده د څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د څېړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې. نو تاسو که یو وارې مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشن سوی حتی څېړونکي ځان ته دوه مختلف پلاتفورمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډی ده. نو هغه څېړونکي دغه نه پیژندل کیږي په حقیقت کې د دې څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیاب د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي. هیڅوک به دې په اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکي لیدلې نه وي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دی
له شغل تنها څخه په مننی آزادی راډیوي مجله له آزادی راډیو په منځنۍ څخه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاريشي او دا بوټي له تیرو څو کلونو راپتي خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري. د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیملو سیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي. دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅه وکړي داسې نشي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي. په دې راپور کې د خلکو اندېښنې در سره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو.
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي. دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري. د څانګو ګودوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دوه مترو ترسیږي او ریخي په ځمکه کې ډېری ژوريزي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تسکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي. د خلکو په وینا چې دغه طبیعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلک لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه بې پلوري.
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولې نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشن کیږي. خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي. نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی.
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبيبان وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معده زخم او د معده سرطان لپاره خ درمل دي. د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي. په مرکز اسداباد کې یونانی طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو لنیګا څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجيږي دا غي په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغه ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
د خوګولي بوټا چې ده سرکانو ولسوالۍ نواله د گوشتې یان د ننګرهار چې کوم د سین په دوانو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټا ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه بنیاد ختم نشي. موږ ټول ولسوالان ته ویل دي چې باید دغه بوټي د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولی د بوټو د بيدری غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکو بوټي شته چې د کونړ د خوګولی له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو مچلا له ازادي رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼې پرغوي کې شو ده، د پاڼې رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونری ورتشکار اسول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرې وته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ژغ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وه. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشې دلې چاینکه.
موسیقی
کلتور سام پیکاسو وی هنر هغه دروغ دی چې مشته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت در کړو. لحمدی سر آزادی رادوی مچل رندغاړو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غواړم. شدید.